ژوند لپاره خورا ډیر مهم او دی چې دی د انقباض او انبساط د عضلاتو انقباض او انبساط چې دی زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دی هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې کړی دی جوړ کړی دی او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دی پروټینونه وجود لري چې دغه د پروټینونه تارونه چې دی د دې د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شکل د عضلو رامنځته کیږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکټین او مایوسین په نامه سره یادیږي چې دوی کله یو پر بل باندې چې یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسیږي عمل سرته ورسیږي د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپله د عضلې دا کوم ټوله حجرې چې کله کښېکاږل سي منقبض سي په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلف دندې سرته رسوي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو دی چې دي د سکلیټي برخه چې ده چې کوي د پورشن ده چې دا کله چې دي کشش مثال کشیر انقباض انبساط کی د هغه پترس کې چې کیږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګ موږ وویل چې دوی چې کوي داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول چې کوي د خارجي صدمات څخه ساتي. او په عین حال کې بل دنده موږ ویلی سو چې د وینې پمپ کول. موږ وی د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرولې. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخه په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي. مثلا د متابولیزم عملیات چې ده چې هغه څه دي د دغه عضلاتو له امله د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي. او همدارنګ زموږ بدن ته چې ورکړي دي یو شکل ورکړي دي. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دي هغه عموما په درې ډوله ویشل شوي دي چې مخطط عضلې دي شوي عضلې دي او د زړه عضلې دي یا هم خطلرونکي عضلې چې مخطط موږ ویل. اوس راځو دې ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دي هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 30% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړي چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ په بدن کې حرکت رامنځته شي. یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دي هغه د شور کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. چې دغه حرکتونه چې دي موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي یا کم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایو سکلیټي عضلې کم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. چې د دوغو سکلیټي عضلو د خپل لمس خو منمش موږ سکلیټي پوښلې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض چې کیږي د دې لامل حرکت رامنځته کیږي. سکلیټي عضلې چې دي خپل دغه کم عضلې چې دي مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کم د هډوکو سره چې نښتي دي د ټینډن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولي دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سرته رسي. د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دو سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دي موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي. کله چې د دوغو عضلو چې کې انقباض صورت نيسي چې موږ د مټ اوجې چې د مټ مورې کې نو خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغو کې وینو چې بایسپس چې کېږي په ډېره اندازه ښکاره کېږي چې دوی دا خپله چې دی دوه سره دي، یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کېږي کش خوري، چې مثال موږ هغه مثال کږیږي، هغه کږېدو چې ده موږ د فلیکسر په نامه سره یدو، او هغه برخې چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخې چې څه شي کوي بېرته دغه برخه سموي، هغه به د چې په نامه سره اکسټنسر په نامه، یعنی کږېدونکې برخه د فلیکسر په نامه سره او سموونکې برخه د اکسټنسر په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د سکلیټي عضلو وروسته، موږ او تاسې په دې باندې پوهیږو او پاتې د نوي یو موضوع چې دا کم د دوه سر عضلې چې دي هغه دا کږېدونکي چې دي هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوي، او دغه کم چې سموونکي هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوي. ورپسې راځو شوي عضلې. شوی عضلې چې دی دوی مخطط، یعنی خط ډوله جوړښت نه لري، مخطط عضلو څخه نه دي جوړ شوي، او شوی عضلې چې دی خپله جوړښت یې اوږد او دکمانند دی، او دوی یوازې او یوازې د یوې هستې څخه جوړ شوي، یعنی د دې کوم حجرې چې دی یوازې او یوازې یوه هسته لري، او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېرې مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي، یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارولو سره دوی خپل فعالیت سرته رسوي، او د دوی کوم فعالیتونه چې هغه ډېر قرار سرته رسیده، مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري، هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغوی ټوله د چې څخه جوړ شوي، د دغو شوي عضلو څخه جوړ شوي دي، او دوی چې دي موږ او تاسې وایي چې پاڼې ته ورته جوړښت لري، چې مثال دوی عموما دا کوم شوي عضلې چې دي موږ وایي دا په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، د دوی کوم فعالیت چې دی سرته رسیږي هغه زموږ او تاسې په کنټرول کې نه دي. ورپسې راځو د زړه عضلې. د زړه عضلې چې دی د شمزي لرونکو حیوانات کې یا فقاریه حیوانات کې چې دی د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی، چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یوه هسته لري، او د دوی کومې عضلې چې دی دوی نه ستړي کېدونکي دي، یعنی د دوی دوامداره، د زړه عضلې چې دی دوی په دوامداره ډول سره فعالیت سرته رسوي، مثال د کوم وینه چې دغه کوي مثال تصفیه کوي، دغه کوم فعالیتونه سرته رسوي، مثال بیرته هغه پاکه سوې وینه د بدن ټولو اعضاو ته لیږدي، دا یعنی ډېر فعالیت ته ضرورت لري. نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نه ستړي کېدونکي دي، او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډوله جوړښت لري، او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی خپل فعالیت په دوامداره ډول سره سرته رسوي. او پاتې د نوي چې د دې کوم حجرې چې دي یوازې د شوي د عضلې چې دي هغه د یوې هستې د زړه عضلې چې دي هغه هم د دوه هستې څخه، ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کوم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسوي، نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کوم فعالیتونه چې سرته رسوي، نو دوی ډېر کار چې سرته رسوي دوی باید ډېرې هستې، او ترڅو د دوی کوم فعالیت چې دي هغه په چټکۍ سره مخته ولاړ شي. ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو. د عضلاتي فعالیتونو ډولونه چې دي هغه عموما موږ په دوه ډوله دي، چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي، یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي، او ځینې غیر ارادي دي. عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسې وویل هغه په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، د دوی کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسوي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې دوی خپل فعالیت شي کوي هغه وخت پورې مخته وړي. او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیره لري، ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي، کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کړم خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دي، نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کیږي. ځینې وخت کېدلی سي چې زموږ برخې غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي، یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان د دې څخه هم کېدلی سي، او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي، په دوه یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سرته رسي او هم غیر ارادي، چې هغه لکه مثال د سترګو داور کولای سو، کله چې موږ وغواړو سترګې راپولای سو، او که چېرې زموږ په اراده کې ونه د سترګې راپېده چې هغه غیر ارادیم کېدلی سي، یعنی که تر ډېره وخته پورې موږ سترګې ونه رپو په غیر ارادي ډول سره زموږ سترګې خپله چې کېږي رپیږي. ورپسې راځو ورزشي حرکات. زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمېر پورې اړه نه لري، چې یعنی یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمېر د عضلاتو پورې اړه نه لري، بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوئ، څونه ورزش. دا ورزشکاران عضلات چې دي هغوی چې دي ډېر مثال ښه غټ عضلات لري، ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته، هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباز په کښې کې صورت ونیسي، هغون د دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي. کنی دا چې دی عالمانو معلوم کړی ده چې د کوچنیوالي څخه یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو چې شمېر هلته ټاکل سوی. نو د دې دپاره چې موږ قوي عضلې ولرو، د هغه دپاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو، تر څو زموږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، ښه فعالیت سرته ورسي. راځو د غښتلو عضلو درلودل. د دې دپاره چې موږ او تاسې غښتلي عضلې ولرو، ډېر فعالیتونه دي. مثال د هغه دپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی سو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کېږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. همدارنګه ځینې فعالیتونه دي، وزني دغه کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسوو، دا هم د دې لامل کېږي چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي، چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي، چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کې انقباض کوي، هغونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیاته، یعنې کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور چې وکړي ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسوي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلاتو صدمې، چې دا هم یو د مهمو موضوعاتو څخه دی، چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالم غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل، د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ سي، او یا هم د ځینو خارجي صدماتو څخه چې هغه دپاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي، چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي او بې ځایه حرکتونه. موږ او تاسې وویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنۍ برخه چې د پوښتنو برخه ده. درې پوښتنې لرو خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړۍ پوښتنه، عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډوله دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلاتو حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمې ویني؟ ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاس د لسم ټولګي و اتم لوست ته. نن ورځ موږ او تاسې پر یو ډېرې مهمې موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پوه کوو. که چیرې تاسې متوجه سوي واوسئ، موږ او تاسې که خپل ځانو ته یوازې وګورو، په موږ او تاسې کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې واوسي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات موږ ته راپاتې سوي، یا د سترګو رنګ، د وریښتانو رنګ، د جلد رنګ، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات هغو ته ورته، چې دا ټوله چې دي د جینیټیک اړوند دي. یعنې دا جینیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پورې رالېږدي. زموږ او ستاسې درس به د 45 صفحې څخه تر 16 صفحې پورې دوام وکړي. جینیټیک څه ته ویل کیږي؟ موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواص او کوم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لیږد عبارت د جینیټیک څخه دی، چې جینیټیک موږ ته د دغو خصوصیاتو لیږد یو نسل څخه و بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه و بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کوم پاتې کیږي هغه د څه شي جینیټیک په نامه سره یادیږي. دا کوم مثال موږ خصوصیات چې ویله دا ټول چې دی د جینیټیک له امله دي. جینیټیک چې دی د ژوندۍ دا کوم علم چې مثال د دې څخه بحث کوي د جینیټیک په نامه سره دي. جینیټیک چې دی د ژوندۍ موجوداتو د جینونو وراثت او جینیټیک ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لاره برابروي او د ساينس، طب، کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ وایو د ساينس په برخه کې لکه د ناروغیو په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جینیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري، په ټولنیز او اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډېرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جینیټیک تاریخ ته راځو. تقریبا 10,000 کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځینې نباتات ولکه چې لکه غنم کچې رمش په نظر کې غنم چې و په اولو وختو کې به یوازې یو دانه یو تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي ترڅو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دا غره کم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې، چې دا چې دی د انسانانو یعنې تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت و، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوی پړاو ته داخل شو چې دغه نوی پړاو د جینیټیک په نامه سره یادیږي. جینیټیک چې وو هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستي چې په 18مه پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کم نسلونه چې اوري د ارثي خواص چې لېږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمې تجربې چې دی هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کم مشخصات چې واغه به سم دا کم ځانګړتیاوي چې واغه سم نسوی مشخص کولای او ټول دوه هم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب وو ګریګور مندل مې دی چې د خپل د کلیسا تر څنګه ژوند کوي، کلیسا کې او استاد وو. دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهې دي هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک چې کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لیږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي او د کوم شي پر اساس باندې لیږدول کیږي. هغه د مشنګو بوټي راواخستې خپل د کلیسا په شاوخوا کې اله توکل چې تقریبا د دخ په خپل په تجربو په تر سره کولو کې په کلونو وخت کې تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي، خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د په نظر باندې نه پوهېدل او پر د باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا 60 کاله د مرګ وروسته دوی دا کشف کړ چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې و هغه ټوله صحیح و د جینیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربه وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شي و، یو خدای دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات لودل پو پاغه کې او بل د یو شی انتخاب کړي و خپل د تجربو لپاره، هغه چې شو مشنګ و. مشنګ چې و هغه یو خدای ډېر ژر وده کوله، نسلونه یې ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم شو او د مثال موږ ویله په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل او د دې تخم چې وو یا کم خصوصیات چې وو ځانګړتیاوې مشخصې وي. په مثال په دوه حالاتو کې ښکاره کېدل که د دانه تخم یې موږ په نظر کې یا به صاف وو یا به ګونځي وو، منځنۍ حالت یې نه درلودي. کې ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین وو یا هم ارغواني وو، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي، چې دا چې وو د دې لامل سو چې د مندل تجربې کامیابې ووسه. لزو مثال په دغه کوم دغه چې وو تخم چې د انتخاب کې په هغه کې ډېر خاصیتونه یا خو د دوی تخمونه لکه څنګه چې موږ وویل یا به هواري یا به صافي وي او د دې کومه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به وه او دوی به یا بنجرني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې وه هغه لومړی دغه کوم نبات چې وو هغه یې پرېښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کوم نبات چې وو د اول پرېښوي چې دوی د سلف پولیشن یا هم ځاني ګردشندره چې په تېرو لوستونو کې موږ ویلې وه دغه نبات چې وو د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله او ځاني ګردشندنه مخته وړل. د ځاني ګردشندنې په واسطه نسلونه رامنځته کول. د اول پرېښوه چې دغه کوم نسلونه چې دي ښه خالص سي، مثال ارغواني رنګ خپل په ځای کې پرېښوي تر څو هغه څه شي وکړي نسلونه رامنځته کړي د ځاني ګردشندنې په واسطه، سلف پولنیشن په واسطه، او تر په آخر کې چې سي خالص صفت یوازې، یعنی یوازې ارغواني او تخمه چې سي خالص واوسي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کوم نباتات چې هغه راواخیستله، مثال کوم ځینې چې وچ سپینه تلل او غواني، دوی به دا خاصیت هم درلود چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکړي، ګردشندنه وکړي، چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی څه کوله، کراس پولیشن یا متقابل ګردشندنه کول، چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې اول دا کوم خالص نسلونه چې راواخیستله، بیا د هغه وروسته بیا دا خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړله، چې د هغه څخه د ده تجربې چې شي سولې کامیابه سولې. د مندل لومړۍ تجربې ته راځو. لومړۍ تجربه کې لکه څنګه چې وویل سوه د یوازې خالص اول یې خالص کړله، دا کوم نباتات نبات چې وو دغه اول شي کې خالص کړي، د مشنګو بوټي چې وو د ځاني ګردشندنې په واسطه کله چې د ده خالص صفتونه راواخ، مثال پیدا سوله، بیا د راواخستې ارغواني خالص او سپین خالص چې وه چې دوی خالص نسل رامنځته سوی وو، هغوی خپل په منځ کې سره تزویج کړل، یو ځای کړل، چې دغه تزویج د لومړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي، چې په دې کې چې وو ټوله نسل چې راووتې هغه بنجاني رنګ درلود، ارغواني رنګ یې درلودې، یعنې سپین رنګ پکښې چې سو پټ پاتې سو، چې د دغه مثال کوم چې پټ پاتې سو هغه یې د مثال دغه مخفي صفت یا هم ریسسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل، او کوم چې ښکاره سوله چې بنجاني یا ارغواني رنګ وو هغه د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي. وروسته بیا د چې وکړله، ول مثال دغه کوم مغلوب چې پاتې سوی وو، مخفي چې پاتې سوی، پټ چې پاتې سوی، دغه شته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکاره کیږي او کیا، د هغه د پاره دی راولاړ سو د دویم تجربه یاد کړ، چې دا د مندل د دویمې تجربې یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي. د دغه کوم نسل چې لاسته راغلی وو دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړل، چې په نتیجه کې د هغه کوم مغلوب چې وو، هغه کوم مخفي صفت چې وو، هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو. که چیرې موږ دغه د ونې په نظر کې ونیسو، اولې چې وکړل خالصې ونې چې مثال جک قادې درلودې، جک قادې چې وو هغه په ټي ټي سره یاد کړه، او کوچنۍ قادې چې دی هغه په کوچنۍ ټي ټي او لوی قدونه په غټ ټي ټي سره یاد کړله. د کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونې خپل په منځ کې سره تزویج کړه. کله چې دوی سره تزویج شوه، هغه کوم نسل چې لاسته راغلی هغه ټوله چې وه مطلب غټ قد لرونکي وه، چې د دوی هغه کوچنی قد چې وه هغه په دې کې چې پاتې سو مغلوب پاتې سو. وروسته د هغه کوم یو هر قد لرونکي چې وه یو غټ تی یې درلودې په ځان کې، یو کوچنی تی یې درلودې، چې دا چې وه دغه کوچنی تی یې مغلوب پاتې سو، کوچنی قد مغلوب پټ پاتې سو او لوی قد چې سو ښکاره سو. بیا د چې دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړله، وروسته یې ولیدله چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکړي، یعنی دا کوچنی نبات چې و یا ټیټ قد لرونکی نبات هم پکښې کې راښکاره سو. په څلورو نباتاتو کې د هغه یو دانه قد چې و ټیټ و او درې نورې چې درلودې غټ قد لرونکي و. چې دا د اف 2 نسل په نامه سره یاد کړل. د مندل په تجربه کې تناسب لکه څنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډیر پوه و، هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کوم دغه چې و اندازه چې واقعي پیدا کړه، د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي، نسبت یې جوړ کړي. هغه کوم مثال د خبرې دا د ارغواني ګلان چې و د اوغو شمېر حاصل چې لاسته راوړي هغه 515 عدده و، او د سپینو ګلانو اصل اندازه چې لاسته راوړي هغه 224 عدده و. بیا د دوی ترمنځ نسبت ورکړي، نسبت چې دی هغه په ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه موږ ته ښیي د کسر په بڼه، چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال دغه ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي، یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي، څو چند راغلي دي، یعنی چندوالی مشترک ښکاره کوي. چې هغه مثال د رنګ یې راواخیستی چې په رنګ کې مثال ارغواني رنګ چې و 515 دانې او سپین رنګ 224 دانې و. دغه رقم دغه دانې چې وې مثال ګونځوالی چې و د ګونځي چې و مثال ګونز دانی چرغلی و هغه 1850 و، او صافي دانی چرغلی و پکې کې هغه 5300 و. او په دې کې چې یو بل خاصیت و چې د دې ځینې دانې چې بې وېش نه وې، ځینې بې ژېړ رنګ اخیستي و، چې هغه شین رنګ چې درلودی هغه 2001 او ژېړ رنګ چې درلودی 6002، چې د دوی ترمنځ شکل نسبت معلوم کړي. که چېرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15:1 3.15:1 تناسب جوړوي، یعنی 515 چې کله موږ پر 224 باندې راوویشو، موږ ته څو په لاس راکوي؟ 3.15:1 په لاس راکوي، چې موږ د دې څخه ویلی سو چې ارغواني رنګ چې و هغه د سپین په مثال سپین رنګ چې دی د ارغواني 3.15 برخه راځي، چې مثال ارغواني رنګ په دې کې ډېر راغلی و، ځکه چې ارغواني رنګ چې دی هغه یو خود رنګ پر اساس هم تر سپین رنګ تیز رنګ لري، نو ځکه د دې پر سپین رنګ چې شرالی غالب رالی او سپین رنګ پکې چې سو مغلوب سو، چې بیا په هغه دوام نسل کې دی بیرته راښکاره سول. دا واز موږ او ستاسي د نن مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړی په کتابچو کې مې لیکلی و، سه پاتې نور موضوعات به موږ او تاسو په راتلونکي لوست کې ووایو. دا کوم موضوعات چې وای دا ستاسي د معلوماتو لپاره ډېر مهم دي، باید په ښه ډول سره غوږ ونیسئ ترڅو اخیستنی وکړي. راځو په اخرنۍ برخه کې د هر وخت پر کوم موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسو خپل کتابچې راواخلي او د ځان سره یې نوٹ کړئ. لومړی پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي، مکمل معلومات کولی سي چې سره ولیکي، چې مثال جینیټیک خپل څه مطلب ورڅخه څه شې دی او د څه شي لپاره کارول کیږي دا مفهوم. دویم سوال، مندل ولې له مشنګ څخه خپل د تجربې لپاره استفاده وکړ، یعنې خصوصیات یې تاسو بیانوي. او اخیرنۍ پوښتنه د مندل په تجربو کې تناسب څه ډول. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
چې به تایما گلاب یما دستای ما ستا پمینه مستبی پروای